مروري ولسوالي وټپور ولسوالي په امر بوتاتو کې د سیلاب ډیر زیات زیانونه اړولي خلکو ته،
چې موږ دغه دوه ورځې مسلسل کار وکړو، خپل وسایطو باندې، خپل موټرو او گاډو باندې، او مشکلات مو تقریبا 80% ور حل کړی دی. او د مروري د کانډو دا پورته کوم سرک چې داغه 15 زیره خړونو کې بندو، هغه مشکل مو حل کړی دی، هغه مو سازاده شوی دی، مشکل نشته دی، هغه زین مو مرور اور رغولي. او مروري ولسوالي په لاندې اواره کې هم سرکونه بندو، کورونه تحديث سمخ کړی و، هم کورون ته
د کونړ مروري ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د سیلابونو له امله د ویجاړو شوو سرکونو رغولو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې سیلابونو د کونړ سربیره په نورستان، ننګرهار، لوګر او یو شمیر نورو ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. سرکونه، پلونه، پلچکونه، ویلی او سربندونه وړي دي چې زیانمنو شو کورنیو سره مرسته کول او د ویجاړو شو زینو رغول اړین دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته اصل السلام از مر د ملت خلکو دغه ارزو د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله هم زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سم وي.
د زړه د درد به چای و، خو چا ته وجاړو، د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام دې ته کېښوده.
زده رادیو محترم کارکوونکو، السلام علیکم ورحمت الله. پیغام مو دا ده چې متقاعدین تبا دي، د 1400 کال نه را په دې خوا متقاعدینو معاش مې دا اخیسته. بچو مشي وړ وړ ماشومان لري، لمسیانو بچیان لري، نو آخر غم د خوراک او څښاک د پاره څه بندوبست غواړي. موږ خو د خدای نه وتلو بله هیڅ اثر نشته.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو قدرمنو محترمو خبریالانو ژورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په رابطه کې یم. واقع ده په افغانستان کې اوس د ژورنالیستانو ځورونه، ربړونه، تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده. نو ژورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښي خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی. په دې خبرونه کې مو د افغانانو د شعر لیوی کلنی جایزې خبرو. دژباړې پاړه مې د استاد نجیب منلی نصر اخیستې.
اوکې، د ترجمې ستر مشکل دا ده چې اکثره ترجمې زموږ د دویم لاس ترجمې دي.
د غزنی د منارونو پاړه مو د غزنی د پانتون استاد خانخیل را شخولې.
دغه میناتوري او حکاکي او د دې پخو خښتو جوړښت سره ویني اخی حیرانی.
شعرونه لرو او چې موزیک نوي بیا هم خلک سندرو ته لاره جوړوي. دوشمن نور مطالب و ترچنگ با دا هم واوری.
گرگر تخرا گرگر خورا، مومان مال را لگا رنزور یما.
دا زدی را روی مجلی پا پیل که یو خبر لرو، دا جایزی خبر. دا جنید شریف دا شیر جایزه اعلان شو. د روان 1402 کال جایزه د پروسش کال په پرتله بدله و. دا سې چې یو خوب خو د جایزې 500 کسانو ته ورکول کېده، سش کال وو کسانو ته د جایزې اختصاص شو. یو جایزه لسیالی پرته د کال غوره شاعر پونم ونمول شو. د دې جایزې لومړی ګټونکې ملاله کلیواله او نسیم ایثار شول. دوهم ګټونکې کشمیر اندړ، زولی لمن او عارف روان. فوقلاده جایزه شیبی گهیست زنگری شو او د کال غوره شاعر پیر محمد کاروان انتخاب شو. لکاروان صاحب پرته نور شاعران د دې جایزې لپاره د جنید شریف د جایزې د غوراوي پلاوی وروسته تر دې غوره کړل چې ګڼو کسانو خپل شعرونه د اګست وروستیو په ایمیل او د خواږه شعرونه ډاټ کام پاڼې ته استولي وو. د دې جایزو لومړۍ دوی $500 ارزښت لري، دوهمې درې جایزې هر یوه $300، فوقلاده جایزه $100 او د کال غوره شاعر ته $1000 اختصاص شول چې د جنید شریف له لوري به دې کسانو ته وسپارل شي. د ازادي راډیو مجلې په نورو ګڼو کې به هم هڅه وکړم چې دا غوره شاعران را وښخوم او د دوی شعرونه هم له تاسو سره شریک کړم. کره کتونکي وایي ښه شعر هغه دی چې موږ ممکن مخکې احساس کړی وي خو اورېدلی مو نه وي. ښه شعر باید څه حیرانتیا رامنځته کړي، دا حیرانی ممکن د شعر محتوا، ژغ او موسیقي پیدا کړي. خو د ګڼو ناقدانو په باور شعر په لومړي نظر لکه د تحفې په کاغذ کې پیچلی سوغات، که یې بوی پورته نه شي ممکن ورته پام ونه شي، خو چې کله کاغذ ترې لرې کړو رنګونو ته به مو ورپام شي. نو ښه شعر هم کله چې څوک ولولي ممکن حیرانه یې کړي. ښه شعر یو راز غواړي، هر څه نه وایي. که شعر د ریاضي له دې سوال سره چې یو جمع یو دوه کېږي پرتله کړو، نو شعر لکه پتنګ جمع ټپ مساوي یو توت نفس چې پر غاړه لګېږي. شعر هم د محتوا او هم د شغ له لارې پر موږ اغېز کوي. هر شعر خپل ځانګړی شغ لري چې په هغه کې به ویل کېږي او ځایی شي څو ښایسته شي. په ښه شعر کې نړۍ ته په نوي نظر کتل کېږي. د شعر په اړه کتابونه خبرې کېدای شي، خو ګڼ کسان شعر الهام ګڼي. دا خبره چې شعر یو الهام دی کله ناکله یې عملا لیدلی شو، دا بیا بېله خبره ده چې ژوند له تصادفاتو ډک دی. له همداسې یوه تصادف سره د لیبیا په درنه ښار کې نړیوال تازه مخامخ شوي دي. تېره اونۍ یکشنبې د لیبیا په درنه ښار کې 400 میلیمتره باران وورید. له دې سره د دې سیمې د اوبو دوه بندونه مات شول او پر دې ښار اوبه ورمات شوې. د بندونو په اړه ډېر داسې راپورونه خپاره شول چې د درغلیو له امله سم نه ورخېدلي. د روانې اونۍ تر دوشنبې د دې سیلونو له کبله د ملګرو ملتو په وینا $300 ډېر کسان لاهم تري تم ول او د موندل شویو جسدونو شمیر $300 ته رسېده او په سلګونو زره کسان مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي. د دې پېښې په اړه به د ازادي راډیو په خبري برخه کې تاسو ته معلومات درکو. ممکن تلفات زیات شي، د درنه ښار دورانو شویو سیمو په اړه تازه معلومات ترلاسه شي، خو هغه څه چې د ازادي راډیو ادبي مجلې لپاره مهم دي هغه یو شعر دی چې په درنه ښار کې د سیل تر بهېدو 4 ورځې مخکې د همدې ښار یو شاعر مصطفی ترابلیسی په خپل فیسبوک کې خپور کړ. د باران په نوم د دې شعر ژباړه درسره شریکوم. لم دی لاری لوڅوی قرارداد کې فساد دی او حکومت پکې ناکامه. هر سحر سحغ وینځي د مرغیو وسرونه د پښو پستی وړي. خواران به خبردار کړي چې بامونه یې کمزوري او جیلکه یې نری. شیلی بکړي بیداری سپیری خاوري بتری څنډي او غزونی د وچوبي. باران نقشه د شیګنی او لوی زیری خو زنگ دی د خطر. مصطفی ترابلیسی لکه چې اروا شکه شوې وه چې سیل را روان دی او در نشار پسې وړي. خو دردمنده کیسه دا ده چې په خپله مصطفی ترابلیسی هم همدې سیل ورسره یووړ او د مرګ خبرونه یې خپاره شول. په نړیوالو ادبیاتو کې نوستر اداموس هغه شاعر دی چې ډېرې وړاندوینې رښتیا شوې دي. دی فرانسوی دی، په 1568 کال کې مړ شوی. د کتونکو په باور د په یوه څلوریزه کې د نړیوالې لومړۍ جګړې پیشګویي داسې کړې. په لویدیځ کې به سخته جګړه وشي، ډېر کسان به ووژل شي، ورپسې به اخیستونکې ناروغي خپره شي، ډېر انسانان او څاروي به له منځه یوسي. دا پیشګویي همداسې وشوه لکه نوستراداموس چې پیشګوئی کړې وه. د ده هتلر وړاندوینه هم څو پیړۍ مخکې کړې ده. دی په یوه څلوریزه کې وایي، د لویدیځې اروپا لرې پرتې سیمه کې یو ماشوم په یوه بېوزله کورنۍ کې زیږي. دی به په خپلې جرارې ژبې خلک تیر باسي او ډېر پوځ به د ختیځ په لور روان کړي. د نوستراداموس په شعرونو کې د ناپلیون په باره کې هم پیشګوئی شوې ده. د فرانسې د شاهانو په برخه کې هم په شعرونو کې ګڼې پیشګویانې کړي دي. کله ناکله ځینې وایي چې ممکن تصادف د پیشګویي سبب شي. یو نیم وخت بیا ځینې په دې اندي چې تکرار او بیا تکرار تصادف ممکن نه دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
یو شمیر افغانانو په اروپا، امریکا او نور نړۍ کې ځینې کتابونه او تر ډېره بېلابېل مطالب پښتو ته ژباړلې دي. د ژباړې لپاره چې څومره ښه ژباړه مهمه ده، شایي هم دومره د ژباړې لپاره د مناسب اثر انتخاب مهم وي. موضوع مې له استاد نجیب منلی سره شریکه کړې ده چې نن سبا په فرانسه کې ژوند کوي او په خپله له نورو ژبو پښتو ته د ژباړې اوږده تجربه لري. لومړی به له ښاغلي منلی څخه دا واورو چې د خپلې تجربې له مخې نویو ژباړونکو ته څلار شوونه کوي.
زموږ په افغانستان په پښتو کې د ترجمې ستر مشکل دا ده چې اکثره ترجمې زموږ د دویم لاس ترجمې دي. د فارسي نه د اردو نه ترجمه شوې دي، او ته به خبر راځي په ترجمه کې دویم لاس خپل ترجمه ستونزمن کار دی، او د متن په انتقال کې ډېر بریالی میتود نه دی. دویم لاس ترجمه هم بیخي د متن سره پرې کوي. نو اوس چې زمونږ افغانان بهر ته راغلي دي، او دلته زموږ ژبه سره آشنا شوي دي، د اول لاس ترجمې زمونږ په ترجمو کې زیاتېږي، او دا یو ډېر مثبت کار دی.
د همدې ترجمو هغه منفي اړخ ته که څوک راشي، ډېر کله دغو افغانانو چې په نورو هېوادونو کې زده کړې کړي دي او له پردۍ ژبې سره ډېر شاش نصیب دي، دوی بیا په خپل مورنۍ ژبې برلاسه نه دي، که څرنګه؟
نو پاتې څوک چې ژباړه کوي هغه باید دواړو ژبو په باندې برلاسه ولري، او هغه ژباړونکي اول شرط هم دا دی چې په دواړو ژبو باندې برلاسه واوسي. دا به د سړي پاس کوم چې دا خبره حاصله ده. که څوک په یوه ژبه باندې برلاسه نه وي، بیا په ژباړه پر هغې ډول نه شي کولی. مهمه خبره ده چې دغه چې ژباړې کوم شیان دی، انتخابوي او څنګه انتخابوي. که چیرې د مسلکي لحاظه په کې برلاسه وي هم یوه خبره ده، او دا هم باید په نظر کې ونیسي چې چېرته په افغانستان کې بازار لري، او د هغې بازار سره سم که چېرته ژباړه وکړي، نو ژباړې د خپرېدلو یو څه پراخ امکانات پیدا کولی شي.
په دې برخه کې چې ما وویل چې ځینې افغانان بیا په مورنۍ ژبه برلاسه نه دي، په اوسنۍ نړۍ کې چې ورته ګورو، د یو ځایي ګروپي هڅې زیات شوي دي. یو کتاب ممکن څو کسان یو ځایي ولیکي او تالیفي کې څه فکر کوي چې که چېرته دغه نوي ځوانان چې له پردیو ژبو سره آشنا دي، دوی له ځینو نورو لیکوالو فرزن تاسو په فرانسه کې یو ځوان وي او له فرانسوي یو شی پښتو ته ژباړي، که دوی داسې کار وکړي چې فرزن دغه خپل متن له تاسو سره شریک کړي او تاسو له دوی سره مرسته وکړي، بهتر آثار به رامنځته نه شي؟
دا د هنري اثرونو د عدت مسله یوازې د ژباړې پورې نه ده تړلې. ټول هنري تخلیقات کېدای شي چې یو چاته بل چاته وسپارل شي چې هغه یو نظر پرې ورکړي، وی ګوري، او هغه ته خبره راشي، د هنري تخلیق په کولو کې مرسته کوي. مګر د هنري تخلیق د ایجاد دپاره دغه مرسته کافي نه دي، دغه داسې د
ضرور. خو بیا هم د دې له خاطره چې د ژباړې په برخه کې دغه تشه محسوسه ده چې څوک له خپلې افغاني ژبې سره آشنا نه دي. افغانان اکثره د نوی نسل په کور کې یوازې دي، ممکن د تفاهم ژبه زده کړې وي، لیکن هغه د ژبې عمق ته نه وي کښته سوی. د همدې له خاطره یو څه ډېر ضرورت په دې برخه کې نه احساسېږي چې د دوی متن تجربه کار لیکوال وګوري.
نو دا واضح خبره ده چې چاته څوک په ځان باندې باور نه وي، هغه باید خپل متن داسې چاته وښيي چې په هغه باندې باور ولري. دا که دلته که په کور دننه وي، په افغانستان کې هم هغه څوک چې په بهرنیو ژبو باندې تر یو حده پوهېږي او په خپله ژبه کې د لیکوالۍ تجربه نه لري کېدای شي د عامې ستونزې سره مخامخ شي. نو هغه نظر دی چې په کوم ځای کې ژوند کوي باید چې څوک ځان ته په یو برخه کې په دې باور وي چې تشه لري هغه باید دغه تشه په بل څه مرسته ډکې.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړله چې ځینې کسان چې څه ژباړي په بهرنیو هیوادونو کې دې ته هم باید وګوري چې په افغانستان کې تقاضا څه ده، خلک څه خوښوي. په دې برخه کې هم مشورې ضرور نه دي، ځکه چې ځینې کسان ځینې شیان ترجمه کوي او دوی ته هغه اثر بهتره ښکاري. فکر نه کوي چې په دې برخه کې مشورې پکار دي، او د مشورو له خاطره دا مشورې که انفرادي نه وي، آیا افغانان نشي کولای چې په بیلابیلو ملک هیوادونو کې ځینې غونډې را جوړې کړي او دغه د غونډو له لارې بیا دغه سم مشورې هم ترلاسه کړي چې څه وشبړي او څه د وطنوالو په درد خوري؟
مشورې هم ضرور دي، د مشورو تر څنګ هماهنګي هم ضرور ده، ځکه چې یو اثر که څو کسې ژباړي دا په یو ډول باندې د وخت زیاده، نو په دې برخه کې مشورې ضرور دي، هماهنګي ضرور ده. او د مشورې د هماهنګۍ لپاره یوه لار غونډې دي، بله لار یې انټرنیټي وسایل دي، او درېیمه لار یې طبعا محلنۍ دي. دا ټول وسایل باید کار واچول شي ترڅو د افغانستان د ژباړې بهیر تر یو حده د ضرورتونو سره ځان عیار.
له استاد منلي څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته شعر نه شعرونه لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
لطفي لالهاند د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر دکلمه کړی دی او ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام ته رالې شلې دی.
یو سیوره او سمو شگی سپوگمه زهم ستا پسیر شو اورز پورز یه وازی کیگم لکه هاگا غریب غر چی یو باگ یه کانی وڑی اوز لخپلو یو سو شدو سر ناست ده پخپل بی وقتم رشوی درانه سیوری پسیر جاری سپوگمه زهم ستا پسیر شوم رس پورز یه وازی کیگم لکه هاگا ده مرغی ورسته برچوره چی مور ده چا ده خکار دام که کیو دی او ده لا هم منتظر ده سپوگمه زهم ستا پسیر شوم رس پورز یه وازی کیگم لکه هاگا گانا ونا چه ده منی پا موسم کی لسرا زیر تکره پزمک ولوید هر پانا پورو رو ورنا یوا یوا بیلیگی نوعی خدایا نوعی خدایا 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 لولیا خدایا یو خوگبودیم گندیر نشم داریگم زل دیر یوازی توبا ستا پسیر نشم داریگم.
لا اخلی لالهان څخه مننه چې د نور محمد لهو شعر دکلمه کړ. دا ازادي راډیو ادبي مجلې د خبرونې په دې برخه کې یو نظم لرو، دا ابلی سپوشمه نظم چې دوی په خپل شخصیت کړی او په ازادي راډیو مجلې پروګرامې لورولای دی.
تک جنت غواړي جنت دستاوي، تک جنت غواړي جنت دستاوي، د جنت ټولې کرخې او هغه ښکلې شیبې، هغه سپینچکې مرغۍ، هغه دی ونو خایست هغه بلبل او هغه خوګ بابیل هغه شوده او هغه سپین پیروی هغه روانې د شراب او ویالې هغه لمه یو ډکې ډکې پیالې هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي خو هغه سپېڅلې هورې درته بخښلی نه شم ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي خو په جنت کې به دې هوره زه یم خو په جنت کې به دې هوره زه یم
د غزنی دوه لرغونی منارونه د کابل کندهار للوی لارې ښکاري. دا دوه مناره 600 متره له یو بل لرې دي چې د غزنی په ختیځ کې له پیړیو راهیسې دنګ ولاړ دي. د دې منارونو په اړه زما همکار په غزنی کې د پانتون د استاد نقیب الله خان خیل نظر اخیستی دی.
دا د غزنوي امپراتورۍ د وروستیو دو پاچاهانو د خاطراتو د تلپاتې والي منارونه دي چې دلته په غزني کې دنګ ولاړ دي.
دلته د خاطرات تاسیات کو دي د څه ډول خاطرې په دوی پورې تړلې دي؟
هغه منار چې د روزې طرف ته یا د سلطان محمود غزنوي زیارت ته څیرمه ده، دا د دریم سلطان مسعود چې د علاء الدوله په نامو باندې په تاریخونو کې شهرت موندلی ده هغه جوړ کړی ده. د دغه منار په اړه باندې تاریخونه راخیستي دي چې دا په 402 کې د خپل نوم د تلفاتې والي په خاطر دغه منار دلته جوړ کړی ده. دغه منار جوړښت یو جالب طرز باندې سوی ده. اته زولي لري او دغه میناتوري او حکاکی او د دې پخو خښتو هغه جوړښت سره ویني بیخي حیرانیږي چې په هغه وخت کې څه ډول انجینرینګ سیستم په لار اچول سوی ده.
دا خو هغه منار ده چې د غزنی ښار ته نږدې نه بلکې د روضې خوا ته نږدې ده، د سلطان محمود د زیارت خوا ته. دغه دوه منار چې موږ تاسې وینو بازار خوا ته چې نږدې د بالاحصار خوا ته، د دغه منار هغه شالید څه ده؟
دغه دویم منار چې ده د سلطان بهرام شاه په وخت کې چې د دریم مسعود زوی و د هغه په وخت کې، او دا د غزنی د واکمنانو وروستی پاچا ده چې ده بیا وروسته له غوریانو سره ډغرې والې دي او جنګونه یې کړي دي، او د ده د پاچاهۍ نه وروسته چې بیا سلطان علاءالدین راغلی ده او په غزنی کې هغه د اور داستان چې ده هغه رامنځته سوی ده. سلطان بهرام شاه په اړه به ویل کېږي چې دی یو فرهنګي سړی و. د ده په وخت کې ډېرو شاعرانو د ده په نامو باندې شیرونه لیکل او دته به یې ډالۍ کول او دی به دې ډېر زیات خوښېدو. یعنی دی د خپل نوم او د خپل شهرت ډېر تږی و. د په اړه باندې دا هم ویل کېږي چې حکیم سنایي د ده په عصر کې ژوند کول، او حکیم سنایي د ده په دربار کې د ډېر عزت او عظمت خاوند و، او حدیقه سنایي او بهرام شاهي کلیله او دامنه دا هم ده ته لیکل شوي دي او ده ته ډالۍ شوي دي. نو هغه هم په 1512 کې چې 1512 تاریخ هم د بهرام شاه د پاچاهۍ د فایل تاریخ ده، هغه دا پتیلی و چې د خپل نوم د تلفاتې والي یا د پلار په څیر باندې دی هم د لوی واکمن د یادګار د پاتې کېدو لپاره دغسې یو منار جوړ کړي. تاریخونه وایي چې دی دومره تږی و په دغه منار کې، که یو ځای کې وګورې دا د نوم یې دومره غټ لیکلی ده چې څوک هغه القاب چې ده ته کارېدلی دي هغه القاب به په هغه وخت کې سلطان محمود غزنوي ته کارېدل. یعنی دی ځان له هغه سره په القابو کې یو شان بولي. نو دغه منارونه چې دوی جوړ کړي دي پر دغو سیمو کې پلار زو جوړ کړي دي، او هدف یې دا و چې د خپل نوم او د خپل یادګار نسلونو ته په میراث پرېږدي.
په دې باندې چې په حکیم سنایي باندې بیا خبرې وکړو، تاسو یې دلته ذکر وکړو، دغه منار باندې بیا خبره کوو، هغه حیثیت چې دوی د خپل واکمنۍ یا دوی د خپل تاریخ ته ژوندي ساتلو دپاره ساز کړي دي، جوړ کړي دي، هغه تاریخ، هغه شهامت یا هغه د دوی د امپراتورۍ نښه اوس پکې معلومیږي؟
تاثیر صاحب، دغه د منار چې د روزې طرف ته ده، سلطان مسعود منار، دا نږدې 6 متره جګ و.
خو د وخت حالات او شرایط او په خوانو کلونو کې د ناورینونو یا طبيعي یا تصنوعي دا نړولې دي،
یعنی ځینو جګړو هم نړولې دي
طبيعي ده. او خو سه یوازې کډیر پر سره متر کې تر 25 متر زیات نه ده پاته، او دا بن منار هم 55 متر د بارمشا منار سړي خار طرف ته موقعیت لري. دا منار 55 متر او سیاغه ممکن تر 40 متر اضافه نه پاته. خو د دغه منار هغه اساس استه، خو هغه د منار هغه دنګواله یا په اصطلاح د منار هغه تاریخي عظمت تر یو بریده پورې له منځه تللی ده.
دغه منارونه چې د سلطان محمود د کورنۍ په غړو پورې تړلي دي یا په هغوی پورې ارتباط لري، د دل امپراتوري یا د دل ژوند څومره کلونه وروسته دا بیا جوړ شوي دي؟
که څه هم دغه دواړه سلطان مسعود او سلطان بهرام دا دواړه هم د دغې سلسلې یا د دغې کورنۍ غړي دي، نو د دغه کورنۍ سلسله ده او په دغه روانه ده. نږدې 100 کاله یا 140 کاله داسې په بر کې نیسي لغنه وروسته.
دغه د ځکه انتخاب یا دغه ځای انتخاب ډېر عجب انتخاب کړی دی زما فکر باندې. یوې خواته غرنه، دې خواته بس دغه د شهر، او بلې خواته داسې شاید په دغه وخت کې به په هغه سیمو باندې چې دغه کلی ده په دې کې به اوبو تللې. دغه د انتخاب ولې داسې کړی دی دغه جوړې دغه منارو د جوړې ده؟
تر خو نه وایي دغه سیمه چې وه په هغه وخت کې دغه سپیره نه وه لکه اوس سیمه او تا وینو. دغه سیمه ډېره سرسبزه وه. هغه د سلطان سبکتګین زیارت کوینې، سلطان سبکتګین زیارت دغه سیمه د افغان شال په نامو په تاریخونو کې راخصل سوې ده. او دغه سیمه کې په هغه وخت کې ډېرې لویې ودانۍ وې، او رسول پلک جماعت هم یادونه دغه د سلطان هغه د بهلول صاحب د باغوب شاوخوا کې دلته کړی ده. هغه هم له تاریخي پلوه ډېر لوی جماعت او ټول هغه مواد چې دلته کارېدلي دي هغه له هندوستان راوړل شوي وو. د رسول پلک په اړه داسې ویل کېږي چې په یو وخت کې 10,000 کسانو لمونځ پکې کول. نو دغه سیمه اوس تخریب شوې ده. کړې دغه سیمې لوړوالی په وخت کې خو دغه دغه طبیعي حوادثو دغه څخه په امن کېده هم یو ضرورت وو. نو دغه سیمې سطح له نور ښار نه لوړه ده. او یو بل خبره ولسی روایت ده، علمي اساس نه لري. روایت ده چې دغه امپراتورانو د دغه منارونو جوړولو اړتیا دا وه چې په سر کې به یو یو څراغ ورکړی وو، او دا څراغ باید د شپې بلیدو. که څه هم دا د منار داخلي جوړکه وګوري، د منار سر ته سړی ختای سي، لار لري خیزي، نو په مابین کې لار لري. نو سړی به موظف و د شپې به څراغ کول تر څو هغه کسان چې د غزنی په استقامت را روان دي لار ترې ورکه نه سي، او هغه روشني او لار ور پیدا کړي په تاریکي کې. دا هم ده. نو د دغه انتخاب د ځکه لوړوالی او د دغه سیمې طبیعي جوړښت باعث دی سوی د سدوی دغه سیمه کې هغه جوړ کړی ده. او بل سلطان مسعود هم د خپل لاغله څنګه د خپل منار تر څنګ دلته د پنسوي ده.
یعنی اوس دلته د زیارت معلومیږي چیرته
زیارت خو ما درته وایم چې د زیارت خو کله چې هغه راغی علاءالدین دغه سیمه ته راغی، د زیارت وسوځول،
یعنی د زیارت تر څنګ د زیارت هم وسوځول،
د زیارت ټول زیارتونه وسوځول. یوازې د سلطان محمود غزنوی زیارت ته احترام کو، تقدیم کو، د سلطان ابراهیم زیارت ته، او مسعود دی اول دغه درې زیارتونو ته څونه وځه که خپل لخرو ته وځي چې دغه درې زیارتو باندې به کار نه لري. است
دا منارې ګورې چې موږ ته ګورو ډیر لوړ دي، یعنی تاسو لپاره وخت 55 سیاش پیته یا څلوي شهر څو چې وکانه دومره متر لوړ وي، اوس خو تقریبا هغه د 22 متر او 25 متر پاته دي. داسې د سنگر کارم ورڅخه اخیستل شوی ده، کنده ورته اخیستل شوی
په دې اړه ما څه نه دلدلی چې دوی سنگر په توګه باندې کار ترې اخیستل شوی یا به نه یې اخیستل شوی. دانه د جوړېدو هدف یې دا و چې خپل یادګار پر دې سیمه کې تلپاتې کړي.
یعنی داسې کار کوي ورڅخه اخیستل شوی چې مثلا د استخباراتي کار یا د جاسوسي کار چې مثلا د یو چا لشکري راتلی یا څنګه وابدلی دی، داسې کار ورڅخه اخیستل شوی.
دغه سیمه خو د هغه د کاروانونو لار وه، لخکری او ترجمه سی به هندوستان ته تلل هم پر دی غلار بتلل دی ورخم ولار هم دا و. او داسې ویل کی د غزنی زوړ خار یا د غزنی بلایسر سی وس جوړ سوی ده. ل بلایسر له جوړیدو نه مخته هم دلته یو نظامی قرارګاه و، او د دې نظامی قرارګاه د جوړیدو هدف دلته دا اوسې د غلو لار و سارل چې لدی غلوړ له نقطې نه ممکن هم دا به هم وزکه په دامن کې لار پرته کیده. د دې خرندوی کوي سی د دې د اړیکی له سر سرعتمن تحکیم وی، خو دغه دی رڼا
بلیدل ځکه هغه سلطان بهرام شاه او سلطان مسعود دواړه هغه ته تللي هندوستان ته وار وار له کروانو سره تللي دي. دوه ځلې سلطان مسعود تللی ده، دوه ځلې سلطان بهرام تللی ده. نو ممکن د خپلو لښکرو ته د استقامت معلومولو لپاره یې دا کار کړی.
هغه وخت په دغه منارې یو ډېر تاریخي حیثیت پې درلود، یو ډېر شهامت پې درلود، ډېر لوړ شی به و. اوس هغه شیان پاته دي که نه دي پاته؟
د دغه منارو تاریخي ارزښت خو وسته، ځکه په هغه وخت خو دغه عصر مطابق جوړې شوې. تاریخي ارزښت یې وسته، اوس که څوک ویني د دوی له جوړښت نه، د دوی له میناتوري نه، د دوی له هغه انجینري نه سړی ډېر څه زده کولی شي. تر یو بریده پورې یو 50% هغه تاریخي او یا هغه د هغه وخت د انجینري له سیستم سي څوک وویني حیرانېږي ورته.
افغانستان په ځانګړې توګه غزنی هغه ولایت دی چې دلته تاریخي آبدې، تاریخي سیمې او نور لکه دا منارونه او دغه دا شان دا وخت په وخت باندې طبیعي پیښو، جګړو او ځینو نورو ستونزو سره مخ شوي دي او هغوی زیان ورته رسولی ده. د طبیعي پیښو، د جګړو، د دغه شان د مخنیوي دپاره څه باید وسي؟ سې دغه منارې تقریبا چې دا اوس ستاسو په خبره 22 متره یا 25 متره پاتې دي، چې دی به دغه ال پاتې سي، تر دې کوچنی نه سي.
یو کار شوی ده د منار د تحکیم لپاره، په سر یو انچادر راچولی ده، سې دغه انچادر د باران، د اوبو یا د طبیعي آفاتو تر اغیز کموي، له منځه وړي. دوهم شاوخوا یې هغه سنګکاري سوی ده، بیخی هم محکم سوی ده. فکر نکوم سی هغه بسی، خو بیا هم نور هم که یونسکو یا فرهنګ تجمنی موسسات ځکه دا اوس نړیوال شهرت اخیستی ده، نړیوال تاریخي حیثیت لري، نو د دغه په ساتلو، د دغه په پاللو، د دغه تاریخي عظمت ته په کتو باید د دغه په وخت وخت څارنه وسي او هغه کوم طبیعي آفات چې ورته پیښ وي او یا نور مشکلات ورته پیښ، دغوی له منځه وړلو کې اطلاعات او فرهنګ له ریاست سره ګډ کار وکړي.
نقیب الله خان خیل د غزنی په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
ګورګوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یو شمېر غرونو کې پخېشي. نجونې او هلکان یې راټولوي، څوک یې خپل خوري، څوک یې نورو ته په سوغات لیږي او یو شمېر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي. اسدآباد ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې ځو.
دوویش کلن سراج الدین د اسدآباد ښار کې پر یو لاسي کراچۍ 40 کیلو ګورګورې چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی. وایي
د غرونه خلک راوړي او موږ ورته خپلو بیته در خرڅوو. یو 5 روپۍ غرمي کې موږ تم پاتې کېږي، د هغې هم پکې یو 5 روپۍ نفقه د بیا سیرېږي. دا یو خامې وه د ګورګورې. په کونړ کې ډېره ده، په زیات اندازه د ګنجګل ګورګوره شوه، د مراورې شوده، دغسې نورو ځایونه هم راځي.
د هغه په خبره چې ګورګورې نجونې، هلکان او لویان ټول خوښوي او یو شمېر کسان خو یې خپلو دوستانو ته د ډالۍ په ډول نورو ولایتونو ته هم وړي
او د تحفې په شکل ننګرهار ته، کابل ته، لغمان ته، دیلا پوتم ته لیږل کېږي. دا وچېدیم شي خلک یې د چیو سره خوري، ډېره خوږه میوه ده. د خوند دپاره یې خلکو د ګاړۍ نه اوچتوي، په لاس کې نیولې په لارې خوري. کیلو په 150 روپۍ، 40 روپۍ.
مروره هغه ولسوالي چې پکې د ګورګورو زیات قدرتي بوټي شتون لري. د همدې سیمې اوسیدونکي لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګورې د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده، خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت له امله پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لاره کړې او زیات یې یا نجونو ته ویل شوي او یا هم نجونو ویلې دي.
د اوړي په موسم کې په غرونو کې ګورګورې پخېږي. د هماغه سیمو خلک غرونو ته ځي، ګورګورې راڅنډي، بیا یې راوړي بازار کې خرڅوي. په ریړو باندې امبار خرتي او خلک ورځي او ګورګورې اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله هم ده. هغه څوک چې دغه ګورګورې خوري، دغه توروالی، دغه سره د شونډو توروالی، دغه ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي، چپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا نه ویل شوي دي. ګورګورې تخره، ګورګور خوره، مومانې مال رالیږه، رنځوره یمه.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونې او بوټي هم وهل شوي، خو اوس حکومت ته پکار دی چې د نښترو، څیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ د ګورګورې هم له وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې له ولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ په زیاتو ولسوالو کې دغه ګورګوري وجود لري. چړی ونتې یو کلک بوټی دی، چړی چې کم ځای کې کېږي هغه ځایونو کې دا هم کېږي. یو خاصیت یې دا دی چې دا په ګرم علاقه کې ډېرې کېږي، او څرنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې ښکلا ده، نو دغه هم یو میوه ده او د علاقې یو ښکلا او یو نوم دی. یو داسې بوټی دی چې هغه په خپله راخیږي، ته د اوبو هم ضرورت نشته دی او میوه هم ده. نو د ټولو ولس نه هم دغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګوري وجود لري، د دغه د بوټو خصمانه وکړي، ساتنې وکړي او د وهلو نه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ، خاص کونړ، سرکانو، مرورې، شلتن، شیګل، وټپور، اسمار، څوکۍ او د یو شمیر نور ولسوالیو ترڅنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې، باجوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکه یې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه پروسیو کې غزنی ته مخ کو، د اتن ډول او موسیقي ولایت ته، هغه ولایت ته چې نن سبا په کې پر ټنګ ټکور بندیز لګیدلی، خو پر موسیقي مین بیا هم خپل غم کوي. څرنګه په دې راپور کې سره اور.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوي تر څو د دغه واده خوشحالي ولمانځي. دلته نه رباب، نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غوړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په کوژدو، ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې، ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډېری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو، ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګېدلی دي، خو بیا هم له خلکو سره دغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي د غسی بیډنګ ډونګ تیره کړي. نو مطلق یو مخ ټک نه دی لوېدلی، هدي اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راواخلو ورسره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایي چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي، نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزنی ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کچ په خوښي وي، د چا زوی به پیدا سوی، چا به کوزده کړې و، د چا به واده و. نو دغه د کلي ځوانان، دغه منطقې ځوانان به ټو سره راټولېده او یو کوچنۍ میله بیبي نیولې او ساعت و ساعت تېری به و. اوس په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی، د ځوانان مایوسه یې کله کله چې برابر شي سره، نو بیا ځوانان مابین کې داسې یو څوک چې لږ غاړه لري، مثلا هغه د اوازونه وریا دي علي سرو بور سره برابرولی شي، نو هغه یوه کوچنۍ سندره مندره وایي او تر څنګ یې بشکه دریا همدغه شی وایي. نور ځوانان بیا لاس ورټکوي او کله کله یو څوک چرخیږي. همدغه مسایل اوس روانې.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقي د لګیدلې بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
دا سندره بل ټنګ ټکور سره له استاد شاولی څخه واورو. آزادی راډیو ادبی مجله براوند غاړو. تر بلې ویمو خدای مل.
زلدرا ژوند ک په خوانه سندره وایا ماتا کندارے سندرے گل نگرار بلبل دے ماتا کندارے کندارے سندرے کابل خو گل نگرار بلبل دے ماتا کندارے کندارے سندرے پیدا بنش کندہار پشان ملکوں دے ماتا کندارے کندارے سندرے سجانے کا بھی ضرور سوال ہے. شیرازه آخر خار تر سینه وزی مات قنداره قنداره سندره آخر خار تر سینه وزی مات قنداره قنداره سندره سوکچه ده گلو پا باخچه و هیلا سونه مات قنداره قنداره سندره